बाहर को जाए। سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایمو دغه ساحت خبرونو ته خراغلاست وایم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې د نجونو د خزو او کار همدارنګه تعلیم په اړه اندېښنه ښوولې ده. میرمن آمنی د خزو او نجونو د کار او تعلیم په تړاو د طالبانو د پریکړو د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده. آمنه محمد او مولوي حنفي پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې سره کتلي او د دې لیدنې جزئیات او عکسونه د ارګ په ټویټر باندې خپاره شوي دي. د اغلی محمد په حواله زیاته شوي چې په ډیرو برخو کې د ښځو د کار او فعالیت اړتیا ده، نو له همدې امله دې رامنځته شوي مسایل د خبرو له لارې حل شي. ارګ د حنفي په حواله لیکلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د روغتیا، زده کړو، امنیت په برخه کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. حنفي همدارز د تور لیست د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې او دوی ته د ملګرو ملتونو د دایمي استازولۍ د څوکۍ د سپارلو په برخه کې د ملګرو ملتو سازمان په نه پاملرنې باندې تورن کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي په افغانستان کې د بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د افغانستان لپاره د دې نړیوالې کمیټې څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دې هیواد په میلیونونو وګړي نشي کولی خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او روان ژمی یې ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. سره صلیب ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 24 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له جدي ستونزې او 4.5 میلیون وګړي هم د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي. سره صلیب ویلي چې په دې هیواد کې له 3 کلو راهیسې په بېلابېلو برخو کې خلکو ته خدمتونه رسولي، خو اوس اړتیاوې ډېرې زیاتې دي چې باید زیات څه ترسره شي. په اروزګان کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوی دي. د اروزګان ولایت د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې تېره ورځ ناوخته په 2 جلا پیښو کې یو ښځه او یو ماشوم وژل شوي. د دغه ولایت د والي ویاند احسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل لومړۍ پیښه په چارچینو کې وشوه چې پکې یو سړي خپله ښځه وژلې. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې یاد کس له سیمې تښتېدلی. دغه راز نوموړي ویلي په همدې ورځ یاد ولسوالۍ کې یو ماشوم هم د ناچاودې مرمۍ د چاودېدو له امله وژل شوی. پرون هم په غزني کې د یوې ښځې او یوې ماشومې په ګډون د 4 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په غور ولایت کې یو 5 کلن ماشوم د سړې هوا له امله وفات شوی ده. د غور د ولایتي روغتون سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه یو 5 کلن ماشوم په غور کې د سړې هوا له امله سا ورکړي او د همدې کورنۍ 5 نور غړي هم کلک ژوبل شوي دي. د سرچینې په حواله باندې چې ژوبل شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر جدي مراقبت لاندې دي. غور د افغانستان له سړو ولایتونو دی چې هلته د ژمي سړې هوا ورسره بېوزلي د خلکو ژوند لاپسې سخت کړی دی. له دې مخکې د طالبانو د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت تایید کړی و چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 70 کسان د سړې هوا له امله مړه شوي او شاوخوا 70 زره مواشي هم تلف شوي دي. ازادي راډیو ته غواږ یاست. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندرا آردرن وایي په راتلونکو 2 اونیو کې استعفا کوي. هغې دا خبره نن په یو کنفرانس کې وکړه. وی ویل د 4 نورو کلونو لپاره د رهبری اړینه انرژي نه د ورپاتې او هیله منه ده چې د کارګر ګوند لخوا یو نوی کا صدر اعظم ته وټاکل شي. د نیوزیلند ټاکنې په فبروري میاشت کې ترسره کیږي. جاسندرا آردرن په 2018 کال کې صدر اعظم شوه. هغې د دې لپاره چې د کرایست چرچ تر حملې وروسته رامنځته شوی وضعیت په ښه توګه باندې مدیریت که د نړیوالو پام ځان ته جلب کړ. همدارنګه د وسلو د کنټرول په برخه کې هم یو قانون تصویب کړ چې د ګڼو پام یې ورخپل کړ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د افغانستان پاکسرو سیمو کې هوا یې خښوې ده سړی چپی ډیری بی وزله کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې نه سم خواړه لري نه د سون مواد او د تولیدو اړین وسایل په تیرو شاوخوا اوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې ټیټه درجه تر منفي دېرشو هم ټیټه شوې ده د مایکروفون ستاسو په دې خپرونه کې د خلکو نظر د سره شریکوو چې مرستې ورسېدلې که د نړیوالو مرستو مؤسسو مرستې ګډوډې شوې دي د سړې هوا په اړه تازه راپور دا دی چې فرانس پرس اژانس د طالبانو د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په وینا په تیرو اتو ورځو کې د یخې هوا له امله د اویا کسانو د مړینې خبر ورکړی او د همدې وزارت په باور دې سړې څپې اویا زره څاروي هم تلف کړي دي د راپور له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په غور ولایت کې روانونه د تودوخې درجه د سانتي ګرید تر منفي 30 پورې ورسېده د افغانستان په یو شمېر مرکزي او شمالي ولایتونو کې درنو واورو لارې بندې کړې دي په خواله رسنیو کې د بندو لارو یو شمېر ویډیوګانې هم خلکو خبرې کړې دي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نصیب مرادي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سږنی ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی مرادي زیاتوي چې له اټکل سره سم دا سړه څپه به لږ تر لږه یوه بله اونۍ هم په افغانستان کې دوام وکړي
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
د خبرونه کې مو د ماشومانو د ناروغیو متخصص عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده ډاکټر حامد مننه چې بلنه مو منلې ده سړه هوا تر ډیره ماشومانو ته خطرناک وي او دا هوا په ځانګړي ډول بېوزله ماشومان ځپي د دې لپاره چې ماشومان وژغورل شي کورنۍ خصوصا بېوزله ډاکټر صاحب څنګه ماشومان پټ وساتي
مننه شیبر صاحب زما سلامونه خپل ګرانو اوریدونکو ته ورسوي لم خوشاله ده واقعیت هم دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص په غربي ولایتونو او بعض مرکزي ولایتونو کې هوا انتهایی ډېره زیاته سړه ده منفي شلو نه مخکته ده او دا داسې درجه ده چې په دې کې بالکل کوچني ماشومان او هغه ماشومان چې خوارځواکي دي یا پخوانۍ نورې ناروغۍ لري هغو ته جدي خطر متوجه کېدای شي نو غیر دغې نه زموږ صحي سیستم د پخوانه ډېر غښتلی او کافي نه دی یعنی ډېر مرکزونه زموږ په ډېرو ښو وسایلو سنبال نه دي د دې سره چې دې هوا سړښت هم ورسره غاره شي او د دې د وجې نه چې کوم ناروغان کېږي د هغو دپاره خاص ترتیبات موږ نه لرو او بل د هغې انتقال د واورو د وجې نه د امبولانسونو تګ راتګ یا د عامو سپرلیو تګ راتګ هم سخت شوی دی
ډاکټر صاحب حامد که همدغه ده زما سوال دا و چې د ماشومان څرنګه پټ وساتو مثلا آیا د دوی سرونه پټ وساتي خلک د دوی ټټر پټ وساتي لاسو پښې پټې وساتي د بې وسله کورنۍ باید څه وکړي ستاسو په باور ستاسو لارښوونه څه ده
ډېر ښه سوال دی بالکل تاسو چې وویلې واړه ماشومان هغه چې نوي زېږېدلي دي یا لهقل د یو کال نه ښکته دي د هغوی د پوستکي ډېره حصه په سر کې ده ښه ده چې سر یې پټ وساتل شي یو خولۍ یا پټوي چې سر یې پې پټ وي ډېر مهمه ده هغې نه علاوه مورګانې د خپل کوشش وکړي چې د خپل د بدن د حرارت نه استفاده وکړي مثلا ماشوم ډېر وخت په جېګ کې وساتي ډېر وخت ځان سره په بغل کې وساتي دا یو ابتدایي وسیله ده چې مورګانې په هغه حالاتو کې چې دوی د سون توکي نه لري یا د ګرمولو لپاره برېښنا یا نور وسایل نه لري دا بهترین طریقه ده نور هغه په سیده د سینې پټول ډېر انتهایی مهم دي ډېر مهم دي چې هغه سینه پټوي البته د سینې د پټوالو نه د یو کار باید وته کوم چې سینه وتړو تړل په کار نه دي فقط دوا یا درې بنینونه یا کورتۍ یا جفرا سچ موجود وي هغه وتړي او واغستل شي او بل دې کې دا مهمه نه ده چې هغه شی دې ضرور په فابریکا کې جوړ شوی وي یا د ګنډلې کمیس وي یا د ګنډلې کورتۍ وي، هر شی چې وي خو یو ټوکر وي موږ ته ماشوم ګرم وساتو
او تړل. تاسو ویل ډاکټر صاحب او بخښي چې تاسو خبرې قطع کوم، زه وایم چې اوریدونکو ته ډیر څه ورسی، تړل څه نقص لري؟
تړل بعد مورګانې دا عقیده لري چې ماشوم سینه وتړي نو کېږي، حالانکه که چیرې موږ ماشوم ډېر کلک د سینې نه یا پلاستیکونه یا نور ټکوران کلک تاو کړو، هغه د هغه سا اخیستلو چې کوم حرکت دی د سینې هغه کموي، نو واړه ماشومان خو بیا داسې ویلی نه شي چې دا مانه خلاص کوي، نو هغه د وجې نه په ډېر مشکل باندې تنفس کوي. ښه دا دی چې یو مسافه داسې وي یا یو اندازه داسې وي چې لاس ور لاندې تیر شي چې مکمل داسې کلک یو پټۍ یا یو بل شی د ماشوم د ملا نه تاو نه وي سای بند نه کې. ډېر خلک دغسې یو کار کوي چې ماشومان یې کلک تړلي وي، هغه په خپل یو تکلیف جوړولی شي.
او هغه ماشومان چې د ګرځېدو دي، مثلا له 500 کلونو مشران ماشومان چې ډېر کله له کوره بهر هم وزي، دوی ته څنګه لباس مهم دی؟
نو بهتر انداز چې هغه نورمال بنینونه کالي ډبل چې په کور کې کوم بتولنه غبرګا او ډبل ټوټه وي، دا هغې ټوټې نه کالي واغوندي، واسکټ یا کورتۍ کې وي هغه واغوندي، یو غټه خولۍ چې د هغوی غوږونه پکې پټ وي دا واغوندي، جوراب او دستکشې ډېره مرسته کوي ځکه دا د ماشومانو د وجود ډېره برخه جوړوي. واورو کې چې ماشومان ګرځي یا بیرون یخې هوا ته ځي باید دستکشې او جوراب وي. د دې سره تر څنګ باید داسې یو شی وي چې د دوی د خوله او پوزه پرې بند وي ځکه دغه یخ هوا چې ډېره یخه وي پوزه زموږ ساتنه نه توانېږي چې هغه ګرمه کړي، نو هماغه یخ هوا د پوزې غشاتې د هغه پذابوي، ماشوم ته زکام او د هغې په تعقیب باندې باید ستوني درد او سینه بغل پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب
بهتره دا ده چې ټول وجود یوازې سترګې ښکاره وي، نو ټول وجود وپوښل.
ډاکټر صاحب تاسو د لاسونو وویل، بې وزله افغانان خو دسکش ګرانه ده چې را پیدا یې کړي، لیکن ځینې ماشومان بیا داسې کوي چې په واورو کې لوبه کوي، یعنی برجنګی کوي، یعنی فکر کوي چې دا هم مرسته کوي که چېرته دغه لوبې ونه کې پر ډېرې یخې هوا کې شاید لاسونه تاوده پاتې شي.
ښکاره خبره ده، ښکاره خبره ده، حتی بعضې ماشومان چې اول ځل دپاره واوره کېږي یا داسې یوه ورځ وي چې هغه کې لمر وي یا واوره پرته وي، دوی حتی واوره راخلي خوري، دا ټول یعنی یو قسم باندې د خطر نه ډک حرکتونه دي دا د دې ستونه خرابوي شي. او بل هوا ورته مکه ته راسیږي، د هوا کې کوم ګرد دا ټول ځان سره راخلي، په ځمکه کې کوم ګرد ځان سره راخلي، دا نه یو پاکي وبو نشو بدل موږ چې سره استفاده ترې وکړو، نو هغه دې خوریم نه فالودا او دا شاید انټر نه جوړي. او بل برجنګي هو غټ ماشومان کزانې پوخلري خوشاله خز درنمات ورته نیو، اما واړه ماشومان او په جدي سره ناروغه کولای شي. بهتر ده چې دغه ماشومان یو نتاپی یخ هوا ته لوبو ته تشویق نه شي، بلکې حتی منې کړی شي چې دا د لوبو شنه ده، د غټانو ده، د وړونو ده، بل خصوص د لاسو کال مخته ماشومان واقعا خرابوي شي.
کله چې ماشوم د یخ هوا له امله پوسکار وي سینه بغل اخته شي، په پیل کې له طبي اړخه نقشه څه ده؟ یعنی څنګه کورنۍ پې پوهېدی شي چې دا خو پوسکار وي اخته ده؟
معمولا دغه ماشومان چې ټوخی پیدا کوي، اول لندن ټوخی کوي، بیا وروسته قضي قوي ټوخی کوي، ماشوم د شپې د خوانه یا شدید تبه کوي، خولې کوي، پزې الوزي، زر زر نفس اخلي، سا کاږي، زر زر سا اخلي. مثلا نورمال ماشوم فکر وکړي چې په یو دقه کې شل ځلې تنفس کوي، دا څلوېښت ځلې کوي، پنځوس ځلې کوي، لن لن سا اخلي، بار بار اخلي، شونډې شنې کېدای شي، او خوراک ته زړه نه کېږي، بې اشتها وي. دغه غټې نښې دي چې معمولا ماشومان چې کله په
مخکې ته دی چې همدغه ماشومان ډاکټر ته انتقال شي، کورنۍ باید څه ورسره وکړي؟
بهتره پوښتنه ده شیبر صاحب محترم. دغه ماشومان چې دي معمولا سینه بغل نیغ په نیغه نه پیدا کېږي، اول ماشوم ته یو د ستوني درد، د زکام غوندې، د والګي علامې دا پیدا کېږي، او په دغه مرحله کې زیاتره سینه بغلونه اسکار هغه چې دي دا تداوی کېږي، د دې مخه نیول کېدای شي. دا دې مصنوعي ګرم مایعات دي، چای دی، بار بار چای ورکول دي، او سوپ او شورواګانې ورکول دي، مثلا پرستامول یا بروفین شربتونه خوړل دي، تازه میوه، تازه سبزي که امکان وي ماشومان وخوري، نو پرمختګ نشي کولای. یعنی مطلب همدغه حالت کې ډېره فیصدي د دې ناروغانو په همدغې مرحله کې د دغې عادي کورنۍ درملو په مرسته باندې کنټرولېدای شي،
دلته تاسو جنو شانو ته اشاره وکړه لکه د شوروا خوراک د سوپ او د تازه میوه او تازه سبزی طبي خبره ده چې بیوزلو کورنۍ ته دا شان سخت دي خصوصا په ژمي کې چې تر لاسه یې کې تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه لارښوونه ورته کوي چې په ژمي کې څه وخوري
ګوره زما په خیال باندې دا یو خیرتیا او یو مینجمنت یو پلان ته د کورنۍ په کچه باندې ضرورت دی اړتیا لري مثلا که موږ ټولې کورنۍ ته دغه شعر نه شروع سولی نو تقریبا ډېرې کورنۍ به یادې کړم چې هغوی د یو کس ټوله کورنۍ په یو ځل نه اخته کېږي یو کس چې اخته دی دوی سپما وکړي هغه ته مطلب یو میوه یو شوروا یو قوتي شی راونیسي او د دې سره په څنګ کې مثلا ضرورت نه دی چې موږ دې مثلا حتما یا کینو یا مالټې یا د موسم نورې میوې هغه راونیسو د هغې په ځای باندې موږ هغه تازه سبزیجات راکړی شو مثلا د ګازرو شوروا د ګازرو حلوا د ګازرو نه چې کوم مکس کته جوړیږي ډېر خلک اوس په دې باندې راغلي دي ګازرې مثلا ټیپر یا شلغم یا ګازرې یا سرخوا کې د سبا ګلپیان دا ډېر ارزانه دي کدی که شوروا وشي یا د دې نه یو مکس مخلوط کته جوړ شي د دې فائدہ دا چې دې یو خو ویټامینونه ډېر دي منرالونه پکې ډېر دي دا اېدن عمرونه مدافع انسان ته ورکې څومره چې د غوښې شوروا ورکې نو دا دې راځي چې موږ به تر دې د استفاده وشي دا د ماشومان لپاره موږ نه ګټوره د څومره د غوښې یا د چرګ یا د نورو قوي شینو پروتيني شی د خورواګانې مهمه دي مثلا د لوبیا او شوروا هم سره حساب وایي چې دا یو ښه شوروا د ماشومان لپاره کافي مغذي مواد لري
ډاکټر صاحب حامد بیا هم د شوروا په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې د فکر کوي چې غوړي مهمه دي یعنی آیا که هم دغه سبزی لکه شلغم ټیپر ګازري کچالو دغه یوازې په بو کې مو یې شول سي ګټور
معمولا نشي ورته محترم دغه چې نتي تاسو یاد کولای ما یاد کول دې ته د غړو اضافه کول یوازې د انرژي د اضافه کېدو لپاره دي ځکه چې په غړو کې خو انرژي ډیره ده خلک کوشش کوي چې دا هغه استعمال کړي نور ویټامینونه چې دي هغه په دې کې په عمق اندازه موجود وي که هغه ته موږ ووي شو بیا په حساب یخنی جوړ کو او که غړ ورواچو څومره چې پکې غوړ کم وي خالص یو شی لاس ته راځي څنګه پاستاسي هیڅ توان نه کوي نورمال یا سره خټلای شي خوړلای شي
وړاندې د مایکروفون ساس په خبرونه کې دی اوریدونکو نظر هم اخلو د ټلیفون شمیره به هم بیا تاسو ته اعلان کړم د واتس اپ لاره هم تاسو په خبرونه کې برخه اخیستئ شي خو ډاکټر صاحب حامد دلند وخت لپاره را سره دی نو لده سره به د مرکه ته اوسه دوام ورکو ډاکټر صاحب حامد دغه خوړو ته کبیر تراشم دغه خوړه چې تاسو ول چې دغه عادي خوړه هم سبزیجات توکي شولې شي او ماشومان ته فرزن ورکول شي لیکن تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د سینه بغل یا اسکار په وخت کې د ماشوم اشتها خرابوي نو د دې لپاره چې واحد څه وچه په خوراک راشي باید څوک کورنی معمولا ماشومان خو
یو خاص ټیپ لري هغه د خپل خوخه شي واړي اشتها د ټولو ماشومان او د غټانو په ناروغیو کې ښکته کیږي هغه ته ډېر تشویش نه دی پکار به تر دا د کیسونو ماشوم اشتها کمې معنا ده چې لږ خوراک لږ خوراک معنا لږ انرژي اخلي دا هغه جواب او حل ده چې ماشوم موږ غیر متحرک یعنی او توې وچ دې منډه مو حرام سمله استراحت وکړي چې تر څو انرژي هغه لګښت او مصرف کم شي او ټول انرژي د میکروب په دفاع کې مصرف شي دا یو مهمه خبره ده چې موږ تاسو دا
بله
د دویم هغه چې ده دویم قدم چې ده هغه کې د بشتې ده چې ته ډېر تشویش نه ده پکاره بلکې د دې لپاره ډېر زیات درمل اخیستلم نه دی پکاره دا تر مورګانې ډاکټرانو ته یا دواخانو ته دا وایي چې د ماشوم اشتیا مې خراب ده هغه غیر دینه چې بسنه بغل لپاره درمل ورکي او د درې ورته د اشتیا شربتونه ورکي نو زیاتره مورګانې په دې نه پوهیږي چې په دې کې کومه پکې هغه اصلي او مهمه دوا ده هغه پاتې دی په ځای باندې هغه نور درمل چې کوم د اشتیا لپاره کاریږي یا بیکل شوی دی چې د ویټامین یا شی دی هغه ورته ورکي بس په کار نه په دې وخت کې نورمال اشتها کمیږي دا یو نورمال پروسه ده نورمال لکه څنګه چې تبه پیدا کیږي د اشتها پیدا کیږي نو چې کله مرض لاړ شي تبه ملال شي ورته شي د اشتها ملال شي ناروغ
ډاکټر صاحب یو عادي هغه یعنی د کورونې یو زما خپل تجربه ده کله چې په ناروغي کې اشتها کم شي که څوک تدریجي خواړه وخوري یعنی مثلا یو دوه قاشق اوس شوروا وخوري بیا یو لس دقیقې 15 دقیقې وروسته ماشوم تشویق شي شوروا یا سوپ وخوري او بیا وروسته کېدې چې د یو دوه درو ساعتونو په ترمنځ د یو وخت خوراکو کې څنګه دا هم سملار ده کنه
ډیره ډیره مناسبه او صحیح لار ده. شبر سم محترم د ماشومان د خوړو په تنظیم کې منګم دا خبره کوي چې ماشومان د خوراک یو خاص ټیم نه لري لکه دغه تانو چې موږ سار غرب ما خام په دسترخوان نه ټول فو ویخو پاله ماشومان آزاد طبیعت لري یو نزابی به نه بجو کې اختیار راځي او موږ وخت کې باید ورته ورکو دوه بجو کې اختیار راځي داسې او بیا انداده چې په یو ځل باندې ورکوانه معمولا کله کله د استفراکونو د زبدوالي سبب ګرځي بهتره هم دا تاسو چې ویلي مثلا د دې په ځای چې لاس کاشورې په یو ځل وخري خدای دې چې درې څلور ځل باندې دوه درې درې کاشورې وخري هم خپل اندازې انرژي پوره کوي هم هغه د زبدوالي یو نسبی د مېدی د ډکېدو او هغه باندې فشار دراته مخ هم نیول کیږي ځکه دا واګانې خو دې هغه مېده نورمال لا فکر نه کوي څنګه چې پوخاوه خطر کم ده چې نمغه یو ځل خوراک په درې ځل باندې تقسیم شي د ماشوم هضم مو سره سمه یو ماشوم راحت باندې هضمې تکلیف مرتلې.
مایکروفون تاسو خبرونه لا زجر دواوري زب د ټلیفون شمیرې تاسو اعلان کړم. په دې خبرونه کې ډاکټر عزت الله حامد د ماشومان او د ناروغي متخصص را سره دی. د پروګرام موضوع مو یخه هوا او سړه چیلې په افغانستان کې چې خصوصا د بیوسل افغانانو ژوند په دې ورسیو کې تاریخ کړی دی. د فرانس پر سرجنس په وینا په تیرو اتو ورځو کې په افغانستان کې د سړې هوا له امله اویا افغانان مړه شوي دي. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221120401. د شمیره تکراروم 00420221120401. او نړیواله ټلیفون شمیره مو ده 00420221120501. دا موضوع مو په فیسبوک کې هم لاوریدونکو سره شریکه کړی ده. په فیسبوک کې چې کوم اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړی دی هغه به هم وړاندې په خبرونه کې ولولم. ډاکټر صاحب حامد مخته دی چې اوریدونکو را سره یو ځای شي کبیرته د ماشومانو مسلې ترشم. یو ستونزه دا ده چې کله یو ماشوم په ژمي کې د سړې هوا له امله ناروغ شي په بیوسلو کورنیو کې او حتی په متوسطو افغان کورنیو کې خلک د هوا د تودېدو لپاره په یو خونه کې سره راوځي کیږي. څنګه دا میکروبي ناروغي نڅوک ځان وساتي چې لېو ماشوم نه نورو ته انتقال نشي؟
دا خو یو مسله ده په لوی کورنیو کې د افغانستان په شرایطو کې اکثره کورنۍ چې دی هغه چون د ګرموان نه هغه سیستم چې دی هغه یوازې په یو خونه کې وي، یعنی حتی په دوو کې وي، نو مجبورا ټول کوچنیان چې دی هغه په یو خونه کې راګیر وي. مرکزی د مرکز ګرمۍ سیستمونه خو په نخار پړې پر مختلفو بلډینګونو کې حتی نن سبا ډېر فعال دي او بیا دا چې د کورونو د اتاقونو شمیرونه ما شمیرې معمولا کمی وي، نو دا یو مسله خوشته ده چې شک نشته ده. البته معمولا موږ ډېر شاید اړتیا ونه لرو چې موږ ماشوم نه هغه ماشوم چې هغه ما ناروغه دی هغه دی جلا کو یا ایزولیټ کو پیسې زموږ د ډاکټرانو په استلا باندې خدای دې جماغه په عمومي کوټه کې وي. البته د امکان تر حد پورې مثلا کې امکان وی هغه ماشوم د کوټې په یو کوچ کې کوم چې ناروغه دی نور ماشومان د یو متر یا دو متر مسافه باندې جدا ترې واټه ورشي. بل خصوص کې یو پنځه کلن ماشوم ناروغ وي کوم نوزاد ماشوم چې دی هغه نه دی مثلا مسیب نه اخلي غي کې دی نه اخلي چې په دې دی نه نږدې دی ځان ته نه دا ګډه جوړې دی ورته نه دا کله جداواله صحیح دی. اما وګورو معیاري خدا دې چې دا ماشوم یې جدا کو یا د نور نور کوټو ته لاړ شي خدا ټول پر رواني حالت باندې د ماشوم خاصر باندې کې ځکه مور پلار ورونه خو چې په کوټه کې دې تسلی او ساتلو سره تیر وي. او بل مسله دا ده چې مخکې دې نه چې بده ماشوم کې د اسکاروي یا د سینه بغل یا د دې تکلیفونو نه ښکار شي کومه د تفریخ یا پټه دوره چې دا هغه زیاتره د امغه دوره کې د ماشوم مرض نور ته ورغلی وي خو هغه ماشومان چې قوت مدافعي نورمال ده هغه ته نخته کیږي او هغه چې لږ ضعیفه ده هغه کې دغه نه خیر ښکاره کیږي. نو زما به خیال باندې کورنۍ په کته باندې د ماشومانو جدا کول د دې ډېر عملی ګټه نشته ده او حتی کله کله د ماشوم پر روان باندې شاید ډېر خطر کېږي. نو کی خدای دې چې د امکان تر حد پورې اتاق کې د نننه مثلا یو څه جلاواله راشي نور زمونږ اوسه په افغاني ټولنه کې زمونږ د ټولنې د امکاناتو په چوکاټ کې د ماشوم جلا کول یا د ټول کورنۍ جلا کول لږ عملی سخت ښکاري. بیا هم چې څونه امکان لري خدای چې غیر ضروري تماسونه مته اخیستل غیږ کې نیول یا مثلا یدیو ماشوم په قاشوغ بل ته خوراک ورکول، یدیو ماشوم په دسمال باندې بل ته پوزه پاکول، یا مثلا پرنجی او کوخی په وخت کې مثلا ځان نه کنټرولول، د دې شیانو نه ځان وساتل شي بهتره ده. او د دې نه سره خوا کې مثلا که کور کې ګڼه ګوڼه مې چې کله هوا نورمال کېږي لمر راخیږي، بهتره ده چې ورسه اخلاص کړو، کوټه اخلاص کړو چې کم از کم کوم میکروبونه چې د پرنجو او کوخو د وجه نه په کوټه کې موجود شي هغه لږ او بیرون ته ووځي او تازه هوا راشي. دا به زما په خیال باندې عملي وي.
مننه ډاکټر صاحب حامد. یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه. د دوی ټلیفون قطع شو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راشم. تاسو ویل چې څنګه ماشومان لاښونه وکړل چې خلک څنګه له ناروغ نه ځان په یو کوټه کې وساتي، مور څه وکړي له د غیږې له ماشوم سره چې هغه ناروغ؟
نو هغه کې زما په خیال خود څه پکار ده چې یو خود ماشوم خپل ته ناروغ ده هغه ته توجه پکار ده، او بل هغه مور ته کیرګیور وایو یا هغه کس چې د ماشوم خدمت کوي، لکه زموږ تاسې په ټولو مې کې مور مثلا مور ته دومره یو فرصت ورکړه د خپل بچی ته رسیدګي وکړي شي، هغه د کور په کارونو کې هغه پخلی ده که هغه د وړو اغلې یا مثلا جامو وینځل دي، هغه د وټلک فرصت ورکړه چې دغه ماشوم ته دغه دوا په ټیم ورکړي، خوراکي په ټیم ورکړي، خدي زر زر ورکړي، مثلا کې خلې استفراغ کوي یا ګړي خرابېږي او ځان لمدې زر زر وچکي، هغه کوټه د هغه په نورمال ډول سره ګرمه وساتي او بخاري یا هر وسیله چې ورته موجوده دي هغه وکړي.
او د ناروغي په برخه کې ډاکټر صاحب، مور څنګه له ناروغي ځان وساتي چې بکتریا دې ته انتقال نشي؟
نو غالبا د مور او د ماشوم خدا میډیم د شي زمونږ د ډاکټرانو په اصطلاح باندې د موهيتي یو ده، نو لکه سخت اختاری چې مور د ماشوم له ځان وساتي، خو معمولا د ماشوم ناروغتیا اغه مور ته ډیره خطرناکه نه تمامېږي. دا کبله که واخلو مثلا نه حالت کې مور اخته کیږي، دا هغه لپاره اسانه طریقه دا ده چې کله ماشوم ته د تیور کوي به تر دا د یو پلو د پوزنه تاو کی یا په استراب اصلي استراب باندې ماسک بو وېما ماسک واچي، خو ماسک شاید کورنۍ کې خو ته سخت وي، خام دا د پوزنه یو خپل پلو تاو کی او هغه ډیر نږدې چې کوم هغه مثلا د تخی پرنجي یا نورمال تنفس په وخت کې کوم بکتریا ګانې وایرسونه زموږ د خولې نه وځي، هغه نیغ د ماشوم په پزه او خوله کې کېنی، همداسې مثلا ډېرې ماچ نه کی ماته تنه په خوله او پزه کې وانخلي، یو څو ورځې تنه ځان وساتي، ځکه معمولا د دې دغه د انتقال ورځې چې محدودې دي، درې څلور ورځې د سیلي کې هغه یا پنځه ورځې کې هغه په هغه وخت کې ډېر میکروب په سینه کې ډېر وي او ډېر ځي، یا هغه نه باید کمیږي، هغه په خپل د وجود دفاعي ختموي ماشوم ناخته کیږي. نو مور نه د ماشوم ته تک ډیر دی او د ماشومانو تک معمولا مورګانو ته خطرناک نه دی، هغه دونه غوښته کیږي ځکه دا غوښته خو پرنجا د قبیلی.
ډاکټر صاحب حامد، تاسو څلور پنځه ورځې یاد کړې، عادتا ما خپل د خبر اوریدلې دا وای عادي ریزش درې ورځې دوام کوي، په علمي حساب باندې څو ورځې دوام کوي؟
درې ورځې دوام خو په څو معنی و دی، یو دوام خو دا د سړی ناروغ یا د ناروغتیا احساس کوي، سره سړی درد کوي، پرنجي وهي، کوخی کوي، ځان درد کوي، نو دا بعض خلکو کې یو ورځ وي، بعضو کې دوه وي، بعضو کې درې وي، او هفته تقریبا هفته کې دا اکثره ټولېږي. او یو دا دی چې ته اوس مثلا نفر نه وینه واخلي او هغې ته پی سي آر وکړي، چېرې کې انفلوئنزا یا کورونا یا اومیکرون یا بل هیموفیلس انفلوئنزا یا نیموکوکس بکتریوګان دي مختلف یا وایرسونه دي مختلف بکتریا دي، نو هغه پکې ته ثبوت کی نو دا ډول تقریبا مختلف دي. معمولا میکروب د متاسف دي نتي شاید یو تر دوه هفته پاتې شي، او نخي تاسو چې څنګه ویلې شدید نخي او مغه درې ورځې شاید ډېر شدید دي، او بیا هغه نه خواته د روز هغه تکلیف په انسان خکېږي، او بیا وجود مثبتي د سردرد پرنجي توخي دا کمیږي. دا نه د فیکس دی او سره یو کس نه بل کس تا او د وایرس نه وي تا شاید فرق.
ډاکټر صاحب حامد که وخت لري را سره پاتې شي، ستاسو خبرې ګمان کوم چې د اوریدونکو لپاره، زما لپاره او د نورو لپاره ګټورې دي. او خو تاسو راته ویلي وو چې کم وخت لري، نو که کم وخت لري خدای په منی به در سره وکم، یوه خبرتیا به راواخلو. ازادي د ازادي راډیو د نوو څپو په اړه معلومات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د دې لپاره چې د ازادي راډیو څپو کې بدلون راغلی دی، او د دې لپاره چې په دې وخت کې به نور کله ازادي راډیو خپرونې نه لرلې، نو ګمان کوم چې له اوریدونکو هم وخت هیر شوی دی. دوی بیا هم که څوک زموږ غږ اوري، دغه اوس او ازادي راډیو یې نیولې وي، دوی کولی شي چې په دې خپرونه کې د واټساپ له لارې برخه واخلي او خپل نظر له راسره شریک کړي، او له ډاکټر صاحب حامد څخه پوښتنه وکړي. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب له تاسو سره بحث ته دوام ورکړم، په فیسبوک کې دا سوال د پروګرام د مایکروفون ساسو په ارتباط له اوریدونکو سره شریک کړی وو. ځینو دا پیغام لایک کړی دی او ځینو خپل نظر را سره شریک کړی دی. خالد بلال لیکي، څوک چې رښتیا بې وسه وي هغوی دا وس هم نه لري چې تاسو ته زنګ ووهي. لطف الله حقمل لیکي، دولت باید یخو سیمو ته ډېره توجه وکړي، په خاصه توګه لوی پکتیا ته. د لطف الله حقمل په ځواب کې میرویس اخلاقي بارک لیکلی دی، ولې هلمند ته توجه ونه کړي؟ لطف الله حقمل بیرته په ځواب کې ورته لیکلی دی چې هلمند هم مهم دی، خو لومړیتوب باید یخو سیمو ته څوک ورکړي. ځینو نور اوریدونکو لیکلی دی چې د بېوزلو د خدای مل شي او خلک ځانونه نشي ګرمولی، او داسې خبرې لیکلی دي. او د خیمو تر څنګ هیواد علي کوزی لیکي، د خیمو تر څنګ باید غنم وشیندل شي تر څو مرغان یې وخوري. د مطلب د په انګلیسي هم لیکلی دی، مطلب یې دا دی چې مرغانو ته غم هم باید څوک وخوري چې هغوی هم خواړه ترلاسه کړي. بیرته به راوګرځم ډاکټر صاحب حامد، که دې موضوع ته راوګرځم، د هوا سړه او توده څپه لري. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم کېدای شي چې په افغانستان کې یوه اونۍ نور هم یخه څپه دوام وکړي، او له هغه وروسته هوا بیرته ورو ورو توده شي. دغه کله چې هوا له سړې تودې ته اوړي، په دغه وخت کې هم ناروغۍ زیاتېږي. خلق به څوک ساس په نظر ساسو لارښوونه؟
بالکل شبر صاحب محترم، تاسو څنګه ویلې چې کله یخ هوا ګرمې ته اوړي، نو اصلا د دې وایرسونو چې زموږ ساسې په طبیعت کې خپاره دي، د هغوی طبیعتونه مختلف. بعضې په یخ هوا کې خوشحاله دي او بچي زیږوي، او انسانانو ته راځي، په انسانانو کې ناروغۍ جوړوي. بیا یو انسان نه بلته د پرنځي ټوخي لاس ورکولو او تماس ته لارې انتقالېږي. بعضې به کې داسې دي چې هغه د هغې نه په ټیټه درجه کې مثلا دا کار کوي. اوس که موږ تاسې په ژمي کې سینه بغلونه لرو د وایرس د وجې نه، په اوړي کې اسهالونه لرو. ډېر ماشومان تاسو کله چې اوړی ګرم شي دوبی شي، په سلګونو ماشومان زموږ د اسهالاتو د وجې نه د همدغې وایرسونه د لاسه بستریږي. دا مختلفې نوعې دي، چون هغه کله چې مثلا یخه څپه تاخیره شي، زیاتره وایرسونه سره د انسان هغه وجود چې دی هغه عادت وکړي، او د هغې په خلاف د انسان په وجود کې یو قوت مدافع پیدا شي، یو انتیباډي چې درسانو ته انتیباډي وایي، یو ضد پیدا شي، نو بیا هغه ناروغي هغومره زور کې نه وي. البته چې بیا موسم تغییر شي، نو بیا هغه نوي وایرسونه راشي، د هغې په خلاف زموږ په وجود کې دفاع نه وي، نو هغه موږ ته خرابوي. ښه مثال دی مثلا کورونا دی. کورونا چې اول سر کې موږ ته ونیوه، ډېر به زورولو، ځان درد و، سینه بغل و، ساه به بنده وه، او ډېر تشویش و. ده بیا وروسته موږ تاسو سره عادي شو، مغه متوسط غوندې حالت د بلنګ تاسو تجربه کړئ.
البته کورونا په ځینو ځایونو کې اوس هم د راپورونو لمخ مثلا په چین کې وضعیت بیا هم خراب کړی دی، او بیا هم خطرناک شوی دی، کسانی وشلې دي. ډاکټر صاحب حامد، یو اوریدونکی را سره دی، دا به واخلو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه لا سې جوړه. مهرباني وکړئ. بله، سلام سره سلام سره
سلام.
وعلیکم السلام، زه شیبر یم. مهرباني وکړئ.
بله،
زه شیبر یم او تاسو آواز هم راځي.
ډاکټر صاحب ډیر بخښنه غواړم.
هیله کوم، هیله ده.
او مننه ډاکټر صاحب، سلام ورو مختلفه. البته زکام باندې یو هوا باندې تقریبا افغانستان کې خو ډاکټر صاحب نه پوښتنه نه ماده غدا
نو تقریبا وګور چې دا یخ هوا کې قسم قسم زکامونه یې تقریبا وګور چې رقم زکامي معمولي زکامي هغه بیا یو ګولۍ نو ګولۍ دوه تابلیټه چې وګړي اخلي کیږي یو رقم زکامونه چې تقریبا خلک جی کې ګرځي یې تقریبا وګور چې بیا بعد خلک پټوي چې ته غوړ مخرو ګرو مخرو دغه شهر مخرو شي په پخره دا نو سره وګور چې په ویلې دلې بشره وګور چې ډېر مشکلات زیات شي نو ډاکټر صاحب دا سوال لسم محترم شبر صاحب چې دی او د څه ولاره وکړي ځای زمایا تدویم کې شغل شادمن وسیږي یعنی تقریبا دا ماسک مو چې دا یو هوا چې خدمت په نظر دام ډیره ګټوره تمامي کې له سوک څخه باندې ګرځي کار کوي نو دا ډیر مفید تمامي کې شبر صاحب وګوره نو دا ډاکټر صاحب یو سوال دا بعض وخت څو وګورم دا چې رقم مرز لرو چې سره بیا سمیا سپروتي حقیقینه تقریبا وګوره بطریږي او بطریږي نو دا ډاکټر صاحب یو الله رحم الله رحم ته وکړي نه زیاتره خلک بتونه ګټور هغه تر لاسه کیو معلومات
مننه مننه ډاکټر صاحب ستاسو نه سر
شیور صاحب دا حدیث خبر ما وریدا څو خبرې په دې ځکه مهمه دي اول خدای دا چې زکامونه معمولا یو صورت اخلي هغه ته ډېر تشویش نه دی په کارو زیاتره زکامونه انسان چې هغه پری باسي نه او چې پکې نه البته کچې زکام سره موږ به احتیاطي وکړو او غیر ضروری پریزونه وکونو د کې شک نشته چې انسان وجود ضعیف کېږي او غي په ضابو وشي نو یخ هوا اجر چې ویل یخ هوا خو د یخ هوا نه تازه هوا انسان ته ګټه کوي یخ هوا اسکله سره باید په خو هواګار کې حساب نه کوي نه مطلب تازه هوا د چې په ګرد او غبار دود دوړه مثلا دا پکې نه وي نو امره هوا صافه ده بل خصوصا د سب سبزی اشین موسم کې چې چرته مثلا د دوړې او شین د نوی او بارار شوي وی او لکلمبې ګردو خاک نوی هغه صفه هوا انسان ته ګټوره ده بل خصوص سحر کې چې کله هغه شبنم یا پرخه خو دیدلې غالبا د دې سبب هغه د سیاغه بالکل پاکه ده په دې اوسنۍ هوا خو ډیره یخه ده خو پوزم سوزي ستونې سوزي انسان پوستکه حتی سوزي کته سو فکر وکړي انسان پکې لاړ شي خې پرسیږي لاسونه پرسیږي سرکېږي یعنی سوزي انسان څنګه چې اور سوزول کې د دې غیا هوا واوري سوزول کې نو دا د خطر نه خالي نه دي سره احتیاط پکار دی ماسک حتی دو ماسک اچول دا ضروری دي چې وي نو را مزراب خیال باندې کې څوک زکام کېږي او څوک ګولۍ واځي چې خبره راځي دا د ګولۍ البته د انټي بیوټیک ګولۍ ماخلي یوازې ترستامول واخلي یا مثلا نهایتا کفکول یا سپسیدین کومه د حساسیت یا د زکام لپاره جوړی شوې دي هغه واته وي انټي بایوټیک یو دوا چول ته د میکروبونو د مقاومت او د سخت میکروبونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي دا صحیح نه ده دوامدار ټوخی او بلغمونه چې بعضی خلکو ته پیدا وي بار بار دواګانې خوري هغه دی لطفاً لطفاً د میکروب د توبرکلوز لپاره خپل ځان معنی کې خپل بلغم دی معنی کې دي کنه کوم شرم شته نه کنه کوم غشت منګو تاسو په وطن کې توبرکلوز نهایت ډیر ډیر زیات دی یعنی د څه واسطه باندې چې زه یو توبرکلوز ناروغ نه ګورم بلغم کې توبرکلوز په سینه کې می نو دا بار بار انټي بیوټیک خوړل د میکروب ضد درمل نه په زکام کې پکار دي او نه په تکراری زکامونو کې پکار دي بلکې مشوره او بلغم معنی کول پکار دي غیر ضروری پرهیز بغیر به ضرور نه وی لکه چې چې وی
ډاکټر صاحب حامد یو بل موضوع د پوجمی کې په افغانستان کې ځینې کسان چې اقتصاد خراب دي هغه مثلا مختلف شان سوزوي لکه پلاستیکي چپلکه کې شاید پیدا کړی هغه هم وسوزوي دغه لوګي دغه د لکه د پلاستیکو دغه شان لوګي یوه خو ته به تاوده سي لیکن بل لورته دغه روغتیا منفی اثرات ډیر زیات نه دي سوس په باور
نو غالبا د بخاری او دراويستلو یا د بخاری د لګولو هغه اصلي میکانیزم ممدای چې په کوټه کې حرارت تولید کی او هغه دودی چې د کوم خطرناک د کاربن مونوکساید یا کاربن ډای اکساید چې په کې مطلب زهریله غازات دي یا نور هغه غازات چې هغه د ترمنو د سوزولونو یا د ربرونو د سوزولونو یا تاسو د خبرې مطابق د پلاستیکونو د سوزولونو نارامسته کیږي نو هغه غازات بیرون ته نل لري او باسي هغه تنفس نشي او هغه بخاری کې نه هم د شي سره مطلب یو ارکارا کې یا په تندلې کې سوزوي دا غي د دود نه بالکل انسان ته ضرر رسیدای شي هغه که د ساده د سکرو دود وي که د لرګو دود وي او که د چپلا خود دود وي هغه دود هیڅ کله ګټور نه دی بلکې حتی هر رقم ځانګړی انسان ته پیدا کوي شي
د دې جامو په برخه کې د کلچر طبي خبره د ملتونو ته ډیر مهم وي مثلا ټیکرای په ژمي د تاسو مخ کې تشریح کړل چې کله چې مور هتا مخ په پټ کې په پوزو خله په پټ کې چې ماشومی ناروغ وي او دا هم تاوده ساتي پټکای مثلا په ژمي کې سر گرم ساتي، لیکن دغه کمی سوپر دوک په دغه یخه هوا کې ستونزې نه پیدا کړي؟ ډاکټر صاحب صحیح ده چې دا خو زموږ ستاسو افغاني کلتور دی، کلچر دی، لیکن دا جامې ډېرې یخې نه دي؟
نو کلتوري شینه خود ستې دي چې هغه خود ډېر زر بدلیدم نشي، او په هغه باندې سره البته ډېر نظرونه او تفسیر هم نشي ورکولای. خو دا هغه د پاره زه یو غل نه زما دا نظر دی چې مثلا زمونږ استاذي بعضي خاري کلیوال دوستان چې دي هغوی په کالو لاندې قوي بنینونه اغوندي، دا ډېر ښه فرهنګ دی. زمونږ پښتانه وروڼه او خویندې چې دي هغوی د کمیس د پاسه یو قوي بنینه اغوندي، دا ښه فرهنګ دی. یو شی چې بعضي کلیوال کلو کې رواج شوي دي او بعضي کلیوال کې رواج، هغه د بارزو یا زیرګریچي یا د هغه شي اغوستل دي چې کوم د پرتاګ نه لاندې اغوستل کېږي، هغه نو ډېر ګټور یو شی دی. زما په فکر باندې مونږ کمیس پرتو چې زموږ د کلتور یو مهمه برخه ده، هغه د پاسه وی لاندې دی ورلاندې، یو دوه بنینونه درې بنینونه یو قوي
بیا د کمیس پردو ټوکر هم کېدی شي لږ تر لږه، هغه کسان چې اقتصاد یې بهتر دی کېدی شي چې یو څه ډبله تکه راواخلي او خصوصا ماشومانو ته ور واغونځي. یو اورېدونکی را سره دی ډاکټر صاحب، د ده نظر به هم له تاسو سره شریکه، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو لاسه جوړ کړو.
مننه کوم عصمت سروان صاحب محترم ستاسو او د ډاکټر صاحب نه، او زما یو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه نه ده چې دا اوس مهال په دایمي کې سړه هوا او اکثر په اطرابو کې خلک دغه د لرګي د بخاري نه کار اخلي، نو په دې کې ټایرونه هم سوځي، مثالی سوځي، نو دلته چې یو ماشوم کله په ټوخار راشي نو ټول کور ورسره ټول وګړي چې په دا کور کې وسی هغه ټول لکه یا زکام دغه غاړه چې د غاړه ورته وای په ساده لحاظ نو ټول په دغه اخته سي، نو د دې درملنه چې کله موږ یو شربت یا دغه د زکام د پاره ګولۍ دا شی اخلو نو هغه ماشومان بیرته ژر د زکام څخه جوړ شي، اما دا پسین چې ډیر لویدلی خلګي دا ژر نه جوړیږي، نو د دې لپاره کده یو لښونه مشتو کی.
مننه احمد شیبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، البته ډیر کله به عصمت ساروان د مایکروفون ستاسو خبرونه مخ ته وړه ځکه ځینې اوریدونکي غلطی شي. ډاکټر صاحب د دې اوریدونکي د سوال په اړه
نو زما نظر هو دا د ګټي زه هم شمن ډاکټر ما د غټارو په کې دونه نه پويګم، خو یو توصيه به چې ست دا وکم چې لږه بوي چې والو شمن زکام شي بیا غټ نه غټانو ته لکه غټ سره پری باسي بل خصوص زړه نیا یا زول بابا، نو اجته به اوس خو دولت تقریبا په ټول وخت دی کونو کې مفت د کورونا واکسینونه موجود کړی دي نړیوالو ادارو په مرسته باندې، دوستانه هیوادونو په مرسته باندې. یو خو زما تصور دا دی چې کورونا لکه څنګه چې مخکې شي برسب د چین د هیواد یادونه وکړه چې میلیونونو کسان حتی نوي میلیونه کسان په ډېر لږ وخت کې اخته شوي وو، نو د کورونا څپې اوس هم زی راځي، او هغه هماغه ده چې ماشومان او غټ وهي واړه ته خلاص، هغه متل دی غټان پذابوي واړه نه پذابوي. پتان ته توصيه ده چې اوس هم واکسینونه باقاعده مفت موجود دي، هغه دی وکی معمولا دي کې دا انفلونزا او دا نور پوخانی وایروسونه چې موږ تاسو ور سره عادت یو پوخانه زکمونه هغه نوم نه خرابي، دغه نوی ویریانټونه یا نوی قسمونه یا نوی بچی د کورونا چې دا پازه بول کې هغه د پاره هغه واکسینونه تر ډیره حد پورې موثریت لري. که چا مخکې کړي تکرار دی واخلي، که چا نه کړي اواز د پاره ضرور دی واخلي. دغه همدغه ماشومان دي چې بیرون وځي او هغه د وایروسونه کورونا راوړي، اوس موږ کوخي بابا نیا دا پخته کیږي، دا یې خلار ده زما په فکر.
مننه ډاکټر صاحب. د اساجر ټو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدل پیغامونه به له نور اوریدونکو سره شریکو.
سلام علیکم اساجر رادیو ته دا پیغام نج مرمرست تارچالو رو جمیل د شل کال پر مور جنگونه و او شان شرو و سمرستیا نه ناراضی، او مر د اساجر رادیو صدا پیغام دی چې مر خبر ته ټول ورسی چې مر مرسته واړو د شل کال پر مور جنگونه پسې جنگونه ور باندې د سرایو مختم مینونه پټه ده وس نمرسته ستانه شیسته وای چې مر سره مرسته وکي مر سره همکاري وکي.
عبد الله يم د هلمند سپلان کې زوامه و ام دغه خارجان چې افغانستان ته د مرستي په نامه باندې دا کمی مسیر راوړي، دا خوارو غریب ته نه رسیږي، دا مظلوم ته نه رسیږي، دا دغه طالبانو ته رسیږي، ملت مټکور ټکور کې دا خو بنیزونه پر وهلي دي روپۍ مو بندې کړي دي د افغانستان اقتصاد مو خراب کړی دی دغه مرستې چې تاسې راستوئ دا په ولاکه کمزورو مسکینانو خوارانو مظلومانو ته رسېږي دغه طالبانو کې چې څوک واسطه لري قدرت لري د طالبانو کورنیو ته رسېږي طالبان په خپلو نومانو باندې مرستې نه اخلي په کور کې کشران لري د هغو په نامه باندې اخلي یا په نورو نومانو باندې اخلي دا چل خو دوی پخوا هم زده وو اوس یې هم زده دی
تیر شدید یخ ته باید مرستې له موږ سره وشي مرستې مرستې کېمنې
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته دې مرسته راکوئ سي مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسېدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه ده رسېدلې د بدرخان اکا سیمه بیا چران سي یا مشران خلک مرسته خوري دا نور ته نور کوي د بل پر نامه راوباسي په خپله خوري موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي
زما خبرې تر مشر ان په سیوره سوي چې دا غد هلمند ولایت مساکړه د ولسوالۍ مرست شراسي دا ګرد په نامه شرانو یې شل کیږي او چې دا ش پیسې لري دا غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
سلامونه وړاندې کوم د کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په خزینه کارکونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیر بیا د خزو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړې دي دا ځکه چې ډیری دغه خزې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم کړی زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي په دولتي دورو کې دنده نشته د ښځو دپاره حتی د نارینه وو دپاره نشته بیا په تېره بیا د ښځینه وو دپاره خو بالکل نشته دغه غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي ډیری مؤسساتو خپل کارونه تعلیق کړي ډیری پروژې ورسره وځنډیدلې هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شوی
زما نوم رحمت الله ده د غزنی اوسیدونکی یم واقعا هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي موږ بلې لوی ناورین سره مخ شو ځکه چې یو ځای ساړه دي بل ځای د بیکاری کچه او شته رسیدلې ده د خلکو اقتصاد منفي صفر ده
د اساسي رټو ته یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د واتس اپ لاره یې لمر سره شریک کړي وو
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه
مایکروفون ستاسو خبرونه لازمي رډو اوري ډاکټر صاحب عزت الله حامد د ماشومانو د ناروغیو متخصص پر خبرونه کې زموږ ملمه ده ډاکټر صاحب حامد یو بل شی چې کله ناکله خلک له ډاکټرانو شکایت کوي خصوصا په ژمي کې چې ناروغان زیات شي او ناروغان هغه نوبت ته د شې نه مراته وي او ځین کسان بیا له ډاکټرانو شکایت کوي چې دوی په سیسم نشي رسیدلی تاسو د خپل ماینه خانی او د خپل طبي تجربه په اساس باندې په مجموع کې څه فکر کوي چې څنګه کېدی شي چې خلک هم خوابدي نه وي او ډاکټرانو ته هم خلک رسیدګي وکړي شي خصوصا په دې شمه کې
مننه احمد شبر صاحب د خلکو خبرې به یو هدف لري اختیاري او د طبي سکتور یا صحي خصوصي سکتور او د دولتي سکتور هغه ظرفیت هم یعنی یو شاید چې بحث پرې کېدای شي دا نن دوستانو سره په همدې بحث و چې مثلا د کابل شفخانې د ظاهر خان په وخت کې جوړ شوی دی اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کوم روغتون نه دی که هغه د اتاتورک روغتون دی یا زموږ د کابل د سیادتي فض روغتون دی یا د میوان روغتون دی یا د خیرخانې دا هغه روغتون نه دی چې دا تقریبا د نن شپېته یا پنځوس کاله مخته جوړ شوی دی نو هغه وخت د کابل نفوس شاید نن په شل فیصد هم نه و نو ظرفیت د هغه او د هغه هغه پیسې هیومن ریسورسز یا بشري منابع عموما د څومره چې پوښاو اوس د هغه د ډاکټرانو تعداد د نرسانو تعداد د خونو تعداد د اکسیجن د پلانټونو تعداد د دواګانو ضرورت هغه هغه نه لوړ نه شو څومره چې په کار وه وروستیو کې چې تقریبا ډېر نفوس د افغانستان د پایتخت یا د لویو ښارونو په شاوخوا راټول شو یا هغه پاپولیشن ګروپ چې ورته وایي چې کوم زمونږ یو فامیل مخکې یو پلار او درې بچو پلار او مور او درې بچو پنځه اوس د هغې نه تقریبا لس دولس فامیلونه جوړ شوي دي یعنې پنځه چنده یا شپږ چنده زمونږ تعداد زیات شوی دی روغتونونو تعداد شپږ چنده زیات نه شو دا هغه څه دي چې زمونږ ډېر هېوادوال صحیح روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه محروموي او هغه ډاکټر چې باید چې مثلا شل ناروغان وګوري هغه سل ناروغان ګوري دې سلو ناروغانو کې ښکاره خبر ده چې هغه کوم صحیح مستحق ناروغ دی چې هغه ته باید لس شل دقیقې د معاینې ورکول شي د معایناتو ورکول شي خدمت یې وشي هغسې نه کېږي او په دولتي روغتونونو کې په سلګونو ناروغان په یوه شپه کې په محدودو بډونو کې په محدودو چپرکټونو کې بسترې کې مثلا شل چپرکټه وارد ده سل ناروغان پکې بستر دي اتیا ناروغان بستر دي حالانکه هلته بیا هغه کوم د چا خبره هغه نفري چې ده یا کوم پرسنل چې ده هغه د شلو بسترونو په تعداد باندې ګمارل شوی دي نه د اتیا او د سلو ناروغانو په حساب باندې دلته تاسو په خپل اندازه لګوي شي چې ولس بم تبن چې شکایت کوي او ګیله به کوي د ډاکټر نه او ډاکټر بم په خپل شکایت او ګیله کوي چې ورور زه خو دې شلو بسترو ته نیولم دا اتیا را باندې ولې ماینه کوي نو دا هغه امبلانس د زمنګ د لویو مرکزی روغتونونو او د لویو شفخانو چې هغه د هغه هغه بلډن یا بار د روغتون د مریضانو چې د هغه شپږ تم یا اټلس تم چولې بل د جمهوریت یا د شلو کالو د دغه ریفورمونو او اصلاحاتو په نتیجه کې کوم په حساب وړو روغتونونو او د وقایع یا اطرافي روغتونونو او د وقایع مرکزی روغتونونو او لویو روغتونونو چې کوم شدید ناروغان تدلی کې هغه نو ده ونه کړه مرکزی روغتونونو باندې لږه سرمایه گذاري وشول او د دولت شاید دلیل او استدلال به هم دا او دلیل به هم دا و چې زمون خلک د عادي ناروغیونه تلف کیږي او ضروري دی راځي اول د دې غو خو روسته ډیر روسته به موږ دې ته متوجه شو چې موږ ته یو سالیسی یا تر شریکه راو د پرمختللو خدماتو د روغتونونو هم اړتیا شته اما متاسفانه وخت تیر او مرسته موږ سره هغه نه هڅ کې نه وي موږ په یو درې څلور یا پنځه لوی لوی روغتونونو د کوچنیانو د پاره د میندو د پاره د زړو د پاره
په دې ننګرهار کې چې روغتون جوړې دوه ډاکټر صاحب وبخشي د تاسو خبرې سي چې دغه کارونه بیا څنګه شول د جمهوریت په وخت کې په جلال آباد ته نږدې یو ډیر لوی روغتون باندې کار روان
روغتون خو یو څه برخې زما د معلوماتو مطابق فعال شوي دي خو ټول برخې هغه چې په خط کې دي او په کاغذ کې دي هغه به فعال شوي دا اوس زما د معلوماتو مطابق د ټول لوی حوزوي روغتون اغه چې دی وی په حساب یو غیر دولتي انجیو د لارې نه غته مليږي د اغه اغه بودیجه فکر وکړي چې د 200 بستر نه لپاره د امانه روغان به کې 800 یعنی تلور چند زیات بستر دي دا اوس موږ یو په ننګرهار کې د دغه سیاتامې دغه دغه سیمه ما د ننګرهار د سیاتامې غونډې دوا یا دریو لوی نور روغتون ته ضرورت لري چې موږ او تاسو دغه ناروغان ته رسیدګي وکړو همدا د افسر همدا نرسان د ژوند باندې چې په دغه لږ امکاناتو په دغه تنګو کوڅو کې او حتی د ډاکټرانو کوټې نه دا هغه د ډاکټرانو لپاره مثلا دا او داس د ناستې د پاسې کوچونه آرام ځای نشته دی بیچارهګان په یو ډیر تنګو شرایطو کې دغه زیات ناروغانو خدمت کوي او ورته رسیدګي کې دا ډیر غټ افتخار دی دا ډیر خو هغه دی خو البته هغه د خدمت تیپ مثلا یو مریض ته کېږي دوه درې وته کله کېدای شي نو زما په خیال باندې اړتیا شته چې موږ وسات ورکو دي دغه روغتونونو ته
دلته یو بل خبره تاسو اشاره ورته وکړه چې ناروغان زیات دي او ډاکټر نشي کولای چې معاینات دي وکړي تاسو د ماشومان د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې په اوسط حساب باندې څو ماشومان تاسو باید وګورئ معاینې کې څلور ساعته کې مطلب
یو خو څلور ساعته نه مطلب د روغتونونو خو باید څلور ساعته خدمات ولري اول خدای ډیره واضح خبره ده البته څلور ساعته کې یو نفر کینول لکه څنګه چې زموږ په دولتي سیستم کې دود دی مثلا یو نفر احمد په نوم یو ډاکټر دی سحر راځي روغتون ته ټول ورځ خدمت کوي بیا څلور بجې ترې نه خپل نور نورمال ډاکټر صاحب لاړ شي
بیا د څلور بجو نه تر د سبا د څلور بجو پورې نوکری
او دا خو ممکن نه ده
چې په سبا د ورځې څخه رخصت نه ورکړي.
نو دا خو ممکن نه ده چې دا بیا سم کار وکړي چې خو خوب ته ضرورت لري استراحت ته ضرورت لري.
هم دا زما اصول نه زمونږ استاد په نورو نړۍ کې چې زه بلد یم ترکیه کې یا پاکستان کې یا هندستان د ټرانسپورټ سره چې په تماس کې مي الته شفتونه درې دي شبر سي استاد امریکا کې لندن کې تاسو کله ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي هغه سهار 5 بجې ماځګر څلور بجې پورې یو شفت کوي څلور بجې معنی بل شفت راځي بل کاري ډله راځي تر د شپې د دولس بجو پورې دا اته ساعته کې بیا د شپې په دولس بجو باندې یو بل شفت راځي تر سهار پورې یعنی حیاتا دوه شفت دي مثلا یو شفت د سهار د اتو نه تر د ماځګر څلور پورې بل څلور تر سبا اتو پورې هیڅ هیواد بده چې پیدا نه کړي چاره کې دي تلری ساته یا ات شپږ د ساته ډیوټي دا یو ځل زموږ وطن کې چې ډاکټران د چارګان زنه په کوم ډول تکات یې غبل نیولې دي.
البته شمیر هم کم دی د ډاکټرانو شمیر هم په افغانستان کې کم دی. د جمهوریت په وخت کې د راپور لمخې د طبي پرسونل 2000 تر رسیدونو کچرته د افغانستان نفوس 8 میلیونه یې نو د خو به حد کم دی او تاسو پاکستان یاد کو د پاکستان طبي وضعیت هم به خوند دی. هغه د کورونا په وخت کې زما پیاتې و پاکستان 2500 دغه عاجل چپرکټونه لري کچرته د کورونا عاجل مریضان زیات چې لدی سربت څه کوي. زما لپاره خپل حیرانوونکې خبره ولا چې په راپور کې مې دا اوریدل چې په ټول پاکستان کې دومره وي. البته ترکیه خو پرمختللې ده او اروپا خو بیا د مقایسې نه د بیوزلو هیوادونو سره. ډاکټر صاحب ډیره مننه. بس په دې اخیره کې په دغه ژمي کې که ستاسو لارښوونې واخلم تاسو بیوزلو افغانانو ته په روغتیایي برخه کې په لنډو څه لارښوونې لري څه باید دوی وکړي چې خپل ماشومان له ناروغۍ وساتي؟
مننه احمد صبر صاحب. زما د پیغام به کورنیو ته دا دی چې وار خطا نه کړي یعنی روان آرام واوسي ان شاء الله یواز کدا الله به په خیر تیر کړي او ډېر تشویش دی په ځان باندې نه کوي. البته د تشویش په ځای باندې د ټینشن او د فشار په ځای باندې د کار وکړي. کار دا دی چې مثلا قرض دی وکړي خو کور دی ګرم وساتي ماشوم دی ګرم وساتي. کله کله موږ په غیر ضروري شي نو پیسې ورکو د ماشوم په ګرمولو د یا خپل لمسایه په ګرمولو د خپل خپلوان په ګرمولو د هغوی په ساتلو نه ورکو. زما د خلاص په ماضي وشي او په دغه سکتور دی ولګول شي که ماشوم ناروغه کېږي په وخت یې ډاکټر ته ویسي. نورمال دی کوم واکسینونه شته دي هغه دی ولګي او ماشوم ته د غیر ضروري پوډري شو دي او نور غیر ضروري شي نور کې د مور شي دي ورکې د مور شي دي واکسین تازه میوه تازه سبزی ګرم ساتل دا هغه څه دي چې موږ نوی 15% موږ تاسو د ناروغي او د ناروغي او د خطرونو نشغوري به خارج میشته. هیوادوار ته پیغام دی چې هغه چې سونه امکان لري د خپل خپلوارو سره خپل کولو کې یو څه خیریه کارونه وکړي او دا هغه پس په نیور کې د هغه حساب نه نظم هیوادوار بد شي. نور موږ د ډاکټر ټول خپل ولست خدمت کی او شپه ورځ به ان شاء الله ورته کار کوو. ټول ډاکټر چې دی هغه هیروګان دی اتلان دی هغه چې په دې خورزه کې خوشبو کې روختونونو کې روختونونو کې نه ده. دا وروکه د ډېر روختونونو کې د ډاکټر د ګرمو سہولت نه وی پاتې خدای به ناروغانو راوي بیچارګان په دې کلو کې اطراف کې لګیا دي کار کوي. کورې ودان زه ته خاص سلام کوم او تاسو نن مننه چې د صحت او روغتیا په اړه خبرونه وکړل. زموږ خدمت کې سلامونه زما د خانه ټول
ډېر مننه. ډاکټر صاحب تاسو یو بل وړاندیز چې د خبرونه په جریان کې مو وایو هغه به زه شریک کوم چې مشانو ته مو درلو چې د افغانستان پر وختونو کې د کورونا واکسین شته او مشان دي دغه واکسین وکي. ډاکټر صاحب حامد د مشمانو د ناروغي متخصص کور ودان چې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپر.
ستاسو له پیغامونو
زه تور جان د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. دا د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شهزاده چې دا چې درې سی کې دوی سی وبو وړې د یوې صفات د نظم د امارت د مشرانو څخه دا هله ده چې دغه روته یو چمپو وکي سنچینی کې یا والی نو کچيري یو غش بل پسرلی لام دا رود را ډاکس دا ځکه ټول وړي او بل د مخابراتي خدو د خوا څخه ډیر پکې ګسره نسته پکې هغه سره انکل کی دانه دی ولار دقیق وخت خو پر بام پر لور ځای کار کوي نور خدای نست پکښ کی بل دغه د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شهزاده چې د برق کم نه لري کني اصلي مستحق د برق نو دغه وطنونه دي چې وبو وړي بل د کلینیک او مکتب او د دی خو څه هم نست پکښ کی
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی څلورویشت درجو پورې رسیږي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخ.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیسوالۍ کې دا سلام شبکې چې دي ډېرې کمزورې دي او هېڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جینې اخیسته کېږي، د خبرو کار له ماشې ولر جینې اخیسته کېږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سره موږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د